پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
ډیرو درنو اوریدونکو، دولس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه. ناروې وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له کبله له طالبانو نه هیله شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبان له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره له اړیکو لاس نه دی اخیستی. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازدیګر د دې ولسوالۍ چاردیوال بازار ته څیرمه په سورکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر و او څوک به پکې سپاره و. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا برید ردوي او وایي هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت رسمي ویندوی ذبیح الله مجاهد هم دا شرحت کړی ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې داسې خبري فیسبوکي اوازې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوبله واوښته وخندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسنی واکمنان باید د دغه سي بي توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. یونما د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې ده. دا په کابل کې په وروستیو دوه ورځو کې دوهم خونړی برید دی چې مسؤلیت داعش په غاړه اخلي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې سبا دوشنبه د محرم لسمه ده. په وروستي دوه ورځو کې په غزه ترنګه کې د مرجوبلو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پر غزه د اسرائیل د هوایي حملو په اړه ناعلني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته له دې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ متحده عربي اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په وروستي دوه ورځو کې 9 تنه وژل شوي دي. او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یو زیرمتون د تندر للوی دو وروسته لسګونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د کیوبا حکومت پرون وویل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. ناروې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلي او اندېښنه وشوده. ایران وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. د پکتیکا زلزله ځپلي د سرپناه غوښتنه کوي.
دا غوښتنه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړي.
د کابل وروستیو دو بریدونو د عاشورا د مراسمو د امنیت په اړه شکونه پیدا کړي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسیې دغه هیواد د یوه اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ایویند وات پیټرسن له یوې نارویژي ورځپاڼې سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکه او شکونه له هغه وروسته زیات شوي چې امریکا اعلان وکاوه چې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې. نور حال په دې راپور کې
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندېښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایویند واټ پیټرسن د اگست پر شپږمه نیټه ډاک بلادت ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلادت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری شتون د دې نښه ده چې د طالبانو ژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نه سي، د طالبانو او القاعدې ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالب ویاندویانو تر دې دمه مشخصا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې یې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ایویند واټ پیټرسن دا هم ویلي چې افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي وویل په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي. د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده. د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې، که څه هم موږ حیران نه یو خو طالبانو مایوسه کړي یو. د نارویژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع سوي دي، چې په ټولنه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ناروې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلي او اندېښنه ښودلې ده. همدا شیبه په همدې موضوع په ناروې کې له افغان خبریال او شنون کې ډاکټر محمد عیسی ستانکزی سره خبرې کوو. ستانکزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ناروې له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړی دی سره له دې چې وروسته له دې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی یا طالبان واک ته رسیدلی دی، طالبان په نړۍ کې ډېر منزوی دي، خو یو شمېر هیوادونه له دوی سره بیا هم خبرو ته دوام ورکوي، په یوغو کې یو هم ناروې دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د القاعده شبکې د مشر په وژل کېدو نهیلي ښودلې ده. څه فکر کوئ چې دا موضوع څومره جدي ده او آیا ناروې به بیا هم له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي؟ دا خبره دې ته په پام کوم چې ناروې څو ځلې ویلي دي چې له طالبانو سره باید خبرې وشي او دوی د خبرو له لارې وهڅول شي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې ونه پالي او د دوحې موافقه اجرا کړي.
سلامونه. د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې ډاک بلاده ورسپان د پښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. د ویلي دي چې و که څه هم مایوسه شوي خو تماس یوازنۍ لاره ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بېرته خپل سم لوري ته راشي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغسې یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چولر د منطقې شرایطو ته په پام سره، د اوکراین جنګ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور په داسې شکل زیات کړي چې یعنې بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. خو یو شته باید طالبان پام وکړي، دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه یا د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډیر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوه شي چې د خپل ولس د فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي یا نور یغه روابط سره بېخي قطع کړي. که څه هم تر اوسه پورې امیدواري سته، دوی بیا هم ویلي دي د ناروې خارجه وزیر ویلي چې یوازنۍ لاره ده چې موږ بیا هم تماس وساتو، یعنې تماس نه قطع کوي له طالبانو سره. خو نهیله سوي په دې دي چې دا خبرې چې نهیله سوي دي دا د خپل ولس د ځکه خصوصا د طالبانو سفر چې په جنوري میاشت کې سوی و ناروې ته، ډېر د خلکو له سخت انتقاد سره مخامخ سوی و. اوس نو کله د ناروې ولس یا د نورو اروپایي هیوادونو خلک په دې پوه سي چې القاعده او طالبان سره نږدې دي، او بیا احتمال شته چې په اروپا کې یا په امریکا کې بیا حمله پلان سي. نو طبیعي خبره ده چې دوی په خپلو سیاستمدارانو فشار راوړي، او سیاستمداران بیا مجبور دي چې د طالبانو په خلاف اقدام وکړي او بل خپل سیاست بدل کړي طالبانو په مقابل کې.
د ناروی اصلي اندیښنه له دې دره کده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لویدیځوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندیښنه څرګندوو او عکس العمل شیو.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین نږدېوالو ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروې سیاستمداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بېرته، خو لکه چې مخکې مو وویل، د ناروې سیاستمداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري. نو دوی دا خبرې څه کوي؟ دا د دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هم هماهنګي وکړو، طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څه وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر پکې رانسي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او د نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې د تاشکند په غونډه کې موږ طالبان وویل چې موږ په ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کولی شي تاسو واستوئ. دا نو چې کله چې په ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه سي د القاعده یو مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاستمدارانو کوي. اته د جنوري په میاشت کې چې ناروې حکومت 6 میلیونه کرونه د طالبانو په سفر لګولې وې، ډېر پراخ انتقادونو سره مخامخ شول، خصوصا د حقانی، د انس حقانی راتک ډېر فوکس و، ځکه چې خبریال نارویجی په سرینا هوټل کې وزن سوی و، پخوا هغه د حقانی شبکې هغه حمله کړې وه. نو دغه خبرې عمومي افکارو په اروپا کې طالبانو مقابل کې خدمت دی، ولې سیاست مداران یو تعامل کوي، دغه مسله ډېر دوام نسي کولای. فکر کوم که طالبان خپل لوری بدل نه کړي.
ډېره زیاته مننه افغان خبریال او شنونکی ډاکټر محمد عیسا ستانکزی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ایرانی چارواکی وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړې دي. پرون مازیګر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په خپل ټویټر پاڼه یو لنډه ویډیو خپره کړه او ورسره یې ولیکل د پرلپسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړې دي. په دې ویډیو کې هم ښکاري چې اوبه تازه د ایران سیستان ته داخلي شي او خلک ورته خوښ دي، خو طالبان بیا وایي د بند اوبه د افغانستان دننه پرېښي دي. جزئیات په دې راپور کې احمد شبر وړاندې کوي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه هیواد تسنیم خبري آژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند اوبه د ایران په لور خوشي شوي دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو رښتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستي رښتونه د دې سبب شوي دي چې د کمال خان بند پر کاسي اوبه واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسولانو ویلي دي چې اوبه یې خوشې کړي دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواینه دي پریشي د افغانستان دننه یې خوشې کړي دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بزګر ته ګټه کوي. د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر آب دریای هلمند
چیرته د هلمند سند او به د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کرن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشی کړی وي. کاره ده چې د افغانستان د خلکو په ګټه ځکه چې د افغانستان پراخ سیمې د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په وروستیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1350 کال د اوبو د تړون له مخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند د اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد نشته.
په تیرو 40 کلونو کې له شواهدو معلومیږي او حتی د هغو اسنادو له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خپاره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2,000,000,000 متره مخاب ډېرې اوبه ترلاسه کړې چې دا د 1950 کال د تړون 2.5 برابره زیاتې اوبه دي.
په وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی و. د دې پلاوی یوه غړي ویلي دي چې ایران تر خپل حق د ډېرو اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یوه مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په 4 برجک ولسوالۍ کې څه باندې یو کال مخکې پخواني ولسمشر اشرف غني پرانیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پاره نور موضوعات هم لرو، خو تر دې وړاندې اوکراین ته ځو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوروژیا د اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیش کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکوي. پر دغه اتمي برېښنا کوټ وړمه ورځ د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمه کې برید شوی، خو روسیه یې پړه پر اوکراین اچوي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمي برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمي برېښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسیې ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعاله دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیو شعاوې نه دي کشف شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا دغه برید پړه پر اوکراینیز واکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیو شعاوې نه دي خپرې شوي. د زاپوریجا برېښنا کوټ د روسیې لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیځ ته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې یې اوکراینی کارګر مخته وړي. پرون د اګست په 6 د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښ یې ډېر کړی دی. گروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. گروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې په هره بیه یې باید مخنیوی وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنګي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری یې ورکړی چې له مصیبته ډک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې دغه برید روسي پوځیانو کړی، ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېر یوه اونۍ کې 8,600 ټنه انتقالات شوي. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد انتقالات د اقینې، حیرتان او تورغونډۍ بندرونو له لارې شوي. د خبر پاڼې په حواله د دغو انتقالاتو ډیره برخه د حیرتان بندر لاله ده چې 3,315 متره تونه کیږي. د وسپنې پټلۍ ادارې د معلوماتو له مخې په یادو انتقالاتو کې نفتي، غیر نفتي او نور مواد افغانستان ته وارد شوي دي. د یادې ادارې په وینا په دغه اونۍ کې له دې لارې له افغانستان نه 9,840 متره تونه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. دغه صادرات او واردات ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پاکستان او هندوستان ته د تازه میوو صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د تیر میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د صادراتو کچه 480 میلیونه ډالر وه، خو د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دغه کچه 550 میلیونه ډالرو ته پورته شوې. د ښاغلي مومن په خبره که د تازه میوو صادرات په همدې ډول روان وي، ښایي د صادراتو کچه تر راتلونکي څو میاشتو پورې څو چنده لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د تازه میوې صادرونکو ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د خټکیو او انګورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راغلی. دوی ویلي وو چې د بزګرانو مصارف ته په کتو د خټکیو او انګورو قیمتونه ټیټ شوي او د مناسب مارکیټ نشتون د دوی لپاره ستونزې جوړې کړي. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 48 پوله، یو ایرو 92 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 98 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 28 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 414 افغانۍ.
زمو ژخله ازادي راډیو اوري
لا خبرونو ور اخوا
واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو کال وروسته لا هم امریکا د ځواکونو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې د جنګېدلو سرتیرو د پوښتنو د ځوابولو پوره وړې ده لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه کاږي له دوی لسیزې جګړې د زرګونو کسانو له قرباني ورکولو د میلیاردونو ډالرو له لګولو وروسته امریکا له افغانستانه په نامناسب ډول ووتله. اوس یوه ترهګره ډله پر افغانستان واکمنه ده او طالبان تر 2000 میلادي کال مخکې لا ډېری وسلې لري. خو له دې سره سره د افغانستان د جګړې کمیسون به چې کانګرس ماموریت ورسپارلی د خپلو موندنو ابتدایي راپور تر 2023 پورې او نهایي راپور تر 2025 پورې خپور نه کړي، او دا هم لا څرګنده نه ده چې دا کمیسون به څومره معلومات څرګند کړي. د نهایي راپور له خپرېدو څلور کاله وروسته به استخباراتي ادارې پټ معلومات څرګند کړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی په افغانستان کې جنگیدلي امریکایي پوځیان مستحق دي. د امریکا حکومت ته پکار ده چې هغوی ته معلومات ورکړي چې څه پېښ شول. نېشنل انټرست ورسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې آیا طالبان په رښتیا خبر نه وو چې زواهری په کابل کې وو لیکلي. د طالبانو مشرانو په څرګند ډول له القاعده سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي. القاعده هغه ډله ده چې د خطر د موافقې پر اساس طالبان له هغې سره د هر راز اړیکو پرې کولو ته ملزم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ادعا په باب څېړنه کوي، او د دوی مشران په افغانستان کې د زواهری لشتونه خبر نه وو. ورسپانې په دې اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن او باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د زواهری موجودیت د دوحې د 2021 د فبروري د 9 نیټې د موافقې سرغړونه بللې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر غړي سهیل شاهین ویلي چې طالبان د دوحې د موافقې ژمنو ته وفادار دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې دې ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي وایي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لږې دي او ګزاره یې پکې نه کېږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له ژمې مخکې دی د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرله پسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټې دا هم سر برابر شي چې د میر سره غم در دی په هر طریقه غم در دی سره وکړو. میش خو غریب علاقه دو بهخي د هیڅ شي طریقه نشته کې چا چا ټیم سروي وي ا سروي چ پکې مو جرینا بندلاند شول ختم شول، ځکه چې وای وغو وي اغه په دواله کا شل زرا په دواله کا 15000 ری په میر وای وغو وي کړه اغه ختم شولې.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکل پیدا کوي.
دا وختونه کو چې خلک کدل تا ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړه کورونا خپل ول د ټول خام کورونا دی د خښتو او د پښتو کورونا دی کنه. خو بیا داسې زلزلہ کا وشي او د خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې لاړ شو کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دې نظر زیات به وي تعداد، لکه دا خل ډېر دار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنه ځای نه دی. لکه دلته چې څومره پخه دی جوړولی شي مونږ به مننه ورنه وکړو، کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلکو سره ټول غریب حال ته لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبان دي چې د رزق طریقه نه لري.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکی حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزله ځپلی او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
خو میر د ډېر درنه غریبان سره مخامخ دي، کیرین اړنګ شوي دي، ارتازیو ترته جوړ کو پر ډېر اوزیو ته توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نشته، خوراکي مواد نشته، کیرین اړنګ درزدلې دي، کډړنګول نه دي، مګ ړنګول سره مخامخ دي.
د بیرمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شاوایی د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیرته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دو دا ډېره زلزلې ځپلې دي، ځنې ړنګ د کورونا ځنې خالي چاو دي، نتای نه شي خلک به بېدیا دی. تنبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په مشته چې خلک لوشي خبریال لوشي وی وینې دا خلک حالات وینې ډېر په آباد حال کې دي. وارینه سری دي کورونا ته موږ نشي نه تلای، کورونا چاو دي په بېدیا یي. تنبیونه ضرورت دی، هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي مارس مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هرڅه یې مکمل ورته رسولي دي. اول څه کمیټه موجوده ده، که کوم شان کم شي کمیټه یې ورپوره کوي، کورونه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونه وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه، د پکتیکا د بیرمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ګلمنان وطندوز هلمند ولایت نه دالید ولسوالۍ د شنې جامع خبره کوم. اتصالات خدای د باباجي په ولسوالۍ کې درولې د ډېر نت کمزورې دلته د ندالی په ولسوالۍ کې. موږ هیله د لوړپور شراو صدا لرو چې د اتصالات خدای نورې هم زیاتې کې او یا دغه خدای کوي کې چې کار وکړي.
السلام علیکم، زه جن سر دی من ولاد د بغنی ولا سلس تا سر په تماس یم. موږ ولا سلی دا مشکل دی ورور چې چړک نسته، موږ سړکان ډیر خراب دي. نو مسؤلین زه هم دا غوښتنه چې موږ ولا سوالی کې په اخر سړکان راځي جوړ کوو. سلام،
موږ د زابل په ولایت کې نومې سردار احمد اکیاد. موږ د زابل په ولایت کې باغونو پټیان ولا ټول باغیات خراب سو، بو خراب کو تر اوسه پورې نه کوم مسجد چا سره کومه کوي نه، حکومت له چا سره کومه کړی د انځر باغونو د انګورو باغونو دا ټول خراب سو. پټیان یو مخ خراب سو، د منځ ولاړو تر اوسه چاله چا سره کومه نه دا کړی. نو په دا غاړه باندې کوي چا ته موږ غوړسی جو خبر خبر
څنګه کوچای ما د خپل ځای څخه دا ورسته کې په ټولنیزو شبکو کې ایران له خوا نه افغانانو باندې سخت ظلم روان دی. موږ د ټولو نړیوالو هغه بشري حقوقو او د اصلي مسکې جدي غوښتنه کوو چې د ایران دغه ظلم مخه ونیسي او افغانان له غریبۍ له وجې نه ایران ته تللي دي، مستۍ نه تللي. بیا هم په افغان حکومت باندې غږ کوو ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. دا څو ځلې دي چې ایران افغان کارګرو ته داسې ناوړه سزا ورکوي چې هغه هیڅ په اسلام او نړیوالو قوانینو کې نشته.
السلام علیکم. زه د فراه د بلابولک د سیاه ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو، چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کېږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسې وګورئ استی. او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیا تیس نشروی او ټولو نړۍ ته بیې ښی استی. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. اوس چې 12 بجې او 1 دقیقې دي، لنډ خبرونه دراورو.